لکابل د ډیوی نادر راپور مو اوریده د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خدا شیبه اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او عبدالرب رسول سیاف د ټاکنیزو ناندریو د حل عملی هڅې پیل کړي. دوی نن په ار کې له محمد اشرف غنی سره وکتل او تمه ده چې له عبدالله سره هم وګوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د تاریخ په دې پړاو کې یو متحد منسجم او ملي ټیم ته اړتیا لري چې د ده په ټکو هیواد له څلوېښت کلن بحران څخه وباسي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر په دغه هیواد کې د کورونا د لومړنۍ مثبتې پیښې راپور ورکړ. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کس د هغو دریو له ډلې دی چې هرات کې مشکوک پیژندل شوی و. ویل کېږي چې په کورونا ککړ کس د ایران له قوم ښاره هرات ته راغلی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند ویدیس کې پراته احمد آباد ښار ته رسیدلی او له هندي چارواکو او خلکو سره یې خبرې پیل شوي. هند چې د نړۍ کچه پنځم لوی اقتصادي هیواد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ کوربه دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون په دغه هیواد کې په کورونا ویروس د 150 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړی. دغه کمیسیون ویلي په دغه ویروس تازه 409 کسان اخته شوي دي. له دې سره په چین کې په دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 2150 ته ورسېده او د مړو شمیر هم 2592 وته. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي غواړي روسیا او اوکراین د جیپولیټیک لانجې پر سر خپلې ترنګلې اړیکې بیرته ورغوي.
زموږ غاګل ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د واشنگټن او نوی دیلی ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړي کېدو ژمنه کوي. ډونالډ ټرمپ چې په دوه ورځني سفر هند ته تللی، نن په احمد آباد ښار کې شاوخوا 300 راټولو شویو کسانو ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. په دې ښار کې د ولسمشر ټرمپ او لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ تود هرکلی وشو. د موضوع تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د فبروري 4 له هند سره د سوداګریزو اړیکو د پیاوړي کېدو ژمنې ترڅنګ له دې هیواد سره د پوځي همکارۍ یادونه هم وکړه. ولسمشر ټرمپ په هند کې شاوخوا 300 راټول شوو کسانو ته په یو لوی ورزشي سټډیوم کې د وینا پر مهال وویل چې امریکا چمتو ده هند ته تر ټولو ښه او تر ټولو ویروونکي پوځي تجهیزات برابر کړي چې د دې خبره له ډرون نیولې تر هلیکوپټر او توغندیو سیستمونه هم پکې شامل دي. هغه زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فضايي همکاري او د ډېرېدو په تمه دی او دا چې دواړه لوري یو لوی سوداګریز تړون ته د رسیدو په لومړنیو پړاوونو کې دي. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ ویلي وو چې لوی تړونونه به وروسته ته پرېږدي. هغه زیاته کړې وه زه نه پوهېږم دا کار به تر انتخاباتو دمخه وسي که نه، خو موږ به له هند سره یوه ډېره لویه معامله ولرو. د امریکا ولسمشر په نننۍ وینا کې د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې د خپل هیواد او هند د قربانیو یادونه وکړه او زیاته یې کړه چې د افراطیت مفکورې د له منځه وړلو لپاره به په ګډه کار وکړي. دوی د امریکا متحده ایالات او هند ډیر نږدې متحدین دي. د هر ډول اسلامي افراطیت او تروریزم د ګواښونو څخه به د خپلو وګړو دفاع وکړو. شغلی ټرمپ زیاته کړې چې د امریکا متحده ایالات به له پاکستان سره هم د تروریستانو او بنسټپالو د ځپلو لپاره کار وکړي. نوموړي وویل 8000 مایل مزل یې کړی څو د هند وګړو ته دا پیغام ورسوي چې امریکا د هند درناوی کوي او تل به د هند خلکو ته رښتونی او وفادار ملګری وي. شغلی ټرمپ په دې وینا کې د هند صدراعظم نریندر مودي وستایه او هغه یې د هند یو داسې اتل وباله چې د دې هیواد لپاره یې شپه ورځ کار کړی دی. د هند خلکو نن له خپلو دودیزو کالیو او نڅاګانو سره په داسې حال کې د ولسمشر ټرمپ تر الوتکې پورې سری غالۍ هوارې کړې وې د هغه تود هرکلی وکړ. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د احمد آباد کارګرو د شغلې ټرمپ تر سفر یو ورځ دمخه دغه ښار پاک او په ګلانو یې تزئین کړی و. تر ډیره ولسمشر ټرمپ په خپلو بهرنیو سفرونو کې د هیوادونو د بیلابیلو تاریخي سیمو لیدو او هلته له ورتلو ډډه کوي، خو دا ځل ولسمشر ټرمپ او لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ په پام کې لري چې د هند تاریخي او نامتو ماڼۍ تاج محل ته هم لاړ سي. تمه ده د امریکا ولسمشر د سفر په وروستۍ ورځ یعنې سه شنبه یوه ورځ په پلازمینه ډیلی کې پاتې سي او د هند تر دیزه ډوډۍ خوړل وروسته به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ پر سوداګریزو مسایلو خبرې وسي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. قدر من آوریدون که پتسوش بوکی دا آزادی رادیو و نیز پروگرامونه د امنیت او سالم چاپیریال او هم در از د سپورت نړۍ اونیز پروگرام تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
نثار احمد مقدس د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ څخه لیکي، له مخابراتي شبکو څخه او د دې شبکو له مسؤلینو څخه زما غوښتنه دا ده چې خپلې شبکې د اوربند څخه وروسته هم فعالې وساتي، او دا په هلمند کې ډیره لویه ستونزه ده. سمیع الله د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي، په افغانستان کې د اوو ورځو لپاره د تشدد کمیدل پر موږ له اختره کم نه تیریږي. سید شاه بهار له هلمند څخه لیکي، باید ټولې خواوې انتخابات ومني او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام په لیکي، په هلمند کې تروسه د طالبانو او افغان حکومت لخوا جنگ نه دی پیښ شوی او تشدد کم شوی دی. قدر من اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو را بولم د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. ولی یو شمیر ماشومان له یو کور څخه بل ته خبرې وړي.
لور یا زوی بل کور ته لګي، تر کور ته لګي، ترور کور ته لګي، یا ما کور ته لګي، چلته څه تیریږي، موږ نه څه وایي.
دا کار څومره زیان ورته اړولی شي.
دلته جنگونه، شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګانې پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. یو مقوله ده چې د پتپاقۍ نه په منګي کې اوبه وچیږي.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدای، د عمه کور جدای، د کاکا جو کور جدای، دغه مسؤلیت پذیری او دغه ژوند بیلیږي، او دغه چغلګری او همچشمۍ او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي.
نن همدا موضوع چېړو له آزادۍ راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، پخوانۍ خبره ده چې وایي ماشوم نری لخته ده، ارې خواته یې چې تاو کړي امغې خواته اوړي. بل د ماشوم روزل د وسپنیزې کلا آبادول دي، نو د ماشوم په روزنه کې ډېر غور پکار دی. خو له بده مرغه ځینې کورنۍ خپل بچي داسې روزي چې په راتلونکي کې هم خپله او هم ټولنه ورنه په تنګ وي. د دې لپاره چې د خپلوانو او ګاونډیانو د کور له حال او احوال څخه خبر شي، ماشوم په یو بهانه ورلیږي او په هغه باندې خبرې راټولوي.
ما نوم نقیب الله ده، د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. ماشومانو د پلانی کړه، مثلا دغسې چل و کوزده یې وکړه، واده یې وکړه، په دغه سیستم د ماشومانو خو خامخا پلار و مور ته خو د احوال را وړي. پوه شوې؟ موږ هېڅ حق نه لرو چې زه ورته ووایم چې ماشوم پلانی کور نه ته ماته حال احوال را وړه چې مثلا یو شیطانت. نه نه، دا د موږ عادت نشته. دا د لکه د شیطان علامه ده چې زه جګېږم د یو کور بل کور اول ماته را شي، پلانی تر ولېږه، زه خپل بچی ور ولېږم چې هغه لاړ شي ماته، یعنی دغه کور اوضا ماته را وړي. نه، دا کار نه لرو موږ، فضل خدای.
نومې الهام ده، کارمند په دولت کې. ځینې خلک دي چې لور یا زوی بل کور ته لګي، تر کور ته لګي، ترور کور ته لګي، یا ما کور ته لګي، یا تر کور یا کوټې ته لګي، چلته څه تیریږي، موږ نه څه وایي. دغه نه ډېرې لویې ستونزې پیدا کیږي په کورنیو کې. جنګ جګړې تر خبره تر غټان ورسیږي، بې اتفاقۍ راغلي په کور کې، درس پیدا شوی دی، حتی د دوو ورونو د بیلتون سبب شوي دي، حتی پلار و زوی بیل شوي دي. کور کې که یورګان وي، هغوی تر منځ بې اتفاقي راغلې ده، د انګور او د خواښې تر منځ فاصله راغلې ده، د لیور او د ورېندار تر منځ فاصله راغلې، کور کې بدبختۍ راغلې، جګړې راغلې، بې اتفاقۍ راغلې.
زما نوم اقبال دی، زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ماشوم یو چیرته لیږي غوږ نیولو په خاطر چې د ورندار په کور کې یا د ورور په کور کې یا د انګور په کور کې یا نورو همسایګانو کره چې دوی د موږ په باره کې څه وي، هغه ماشوم یو وسیله ګرځي. دا ماشوم خو نه پوهیږي، ماشوم نه پوهیږي تا اوال ما ته راوړي، زما اوال تا ته راوړي. دلته د کورنۍ ترمنځ او د همسایګانو ترمنځ خبره غټانو ته وځي، بدنیګان پیدا کیږي. ګوره موږ او تاسو دا څلوېښت کاله کیږي زموږ په وطن کې څه حال دی، جنگ دی. دلته جنگونه شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګان پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. الله پاک په اتفاق باندې خوشحالیږي. یو مقوله ده چې د اتفاقی نه په منګی کې اوبه وچیږي. رختیا هم دا ډیر بد صفت ده. نو کوشش دی وکړو په غیبت چغلې یو بل ته د خبرو وړل راوړل په دیاړه باندې خلک پوهی کی د الله په مقابل کې به بیا ته څنګه ځواب وي. دې ته چغلې وایي، دې ته خبر رسانی وایي، حتی د دې جګړو شخړو د بدبینی ګانو لامل کیږي.
شناسان وایي چې ماشومان د لویانو په داسې غونډو او مجلسونو کې مه پرېږدئ چې هلته غیبت، سپکې سپورې او د دښمنیو خبرې روانې وي، ځکه په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي. د خبرو راټولولو ته خو یې هسې هم مهڅوي. په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلي چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خبرو ټولول ورزده کوي.
لبه ته مرغه باید وایم چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو بچیو ته توصیه کوي یا عادت کړي دي په یو ډول چې دوی له یو ځایه بل ځای ته خبر ویسي، یا مثلا د کاکا ښځې ته ورسي خبرې ته راوړي، ماما ښځې ته ورسي، ګاونډۍ ته لاړ سي، انا یې، ماما یې، کاکا یې، بابا یې. زه فکر کوم چې دا څو دلیل لري. اول دا چې زموږ ژوند په افغانستان کې یو ډول کورني اړخ سم نه ده. یعنی موږ ډیری کورنۍ ډلیز ژوند کوو، ګسترده ژوند کوو، قبایلي ژوند کوو، یو ډول لکه کلی داسې ژوند کوو. څو کورنۍ، څو ترونه، څو ورونه یو ځای په یو ځای کې ژوند کوو، خانداني په اصطلاح. او بیا په دې افتخار هم کوو کله کله، یعنی موږ غټو کورنیو په اتفاق یو. اما زه باید یادونه وکړم چې دغه مورد کوی سي د ځینو ټولنیزو، عاطفي، ذهني، فکري، رواني ستونزو لامل سي. کېدای سي یو ګټه دوه ګټه ولري، اما تاوانونه هم په خوا کې لري. یو علت دا ده چې کورنۍ او د کورنۍ سیستم او جوړښت په دې شکل ده. دویمه کورنۍ چې په افغانستان کې ډېر لیدل کېږي هغه ټولنیز منما کورنۍ ده. یعنی هغه کورنۍ چې ټولنې ته ډېر ارزښت ورکوي، آداب او رسوم او ټولنیزو موارد ته ډېر اهمیت ورکوي. په دې کورنۍ کې دا مشکل لیدل کېږي. یو ډول بل کورنۍ هم لرو چې هغه یو مرکزګوریز او مرکزګرا کورنۍ دي، یعنی مرکز پلوه او مرکز ضد. یعنی ځینې داسې کورنۍ دي چې کورنۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، هر څه چې دي په بیرون کې هغو ته ډېر ارزښت ورکوي. اولادونه یې، کورنۍ یې، غړي یې بیرون ته ځي، ډېر بیرون ډېر مني او ارزښت ورته ورکوي. زه فکر کوم چې دا علت ده له کورنیز اړخه.
د کورنۍ ترمنځ بې ځایه سیالي څومره د دې لامل کېدلی شي چې خپل ماشوم بل کور ته لیږي تر څو د غولو ټولو چارو څخه خبر شي؟
هغه میندې، هغه پلرونه، هغه کورنۍ چې پر نفس اعتماد یې ټیټ ده، هغه کورنۍ او میندې او پلرونه چې معمولا په اصطلاح سیالۍ کوي، همچشمۍ کوي، تربګنۍ لري او درزادګۍ لري، هغوی دې کارو ته ډېره علاقه ښیي. بل مونږ هغه ټولنیز آداب، له بده مرغه هغه ټولنیز کوډونه، اغه فرهنګ چې موږ باید دغه چغلیګری ونکو، خبرې ونه رسو، یو بل چته وینسو، په دغه نه پیګو. او موږ تر اوسه پورې په دغه ټولنیس او حریم باندې نه یو خبر چې دغه زه حق نه لرم چې تا خبرې واورم، تا حق نه لرم چې ما خبرې واورم، زه حق نه لرم چې تا په موبایل کې لاسوم، تا حق نه لرم چې ما موبایل کې لاسوي، یا زما په کورتۍ لاسوي، یا زما په جیب کې لاسوي، یا زما موټر ته د بل اجازه نه نوځي، یا زما کور ته. دغه آداب او اخلاق او کوډونه له بده مرغه په افغانستان کې نه مراتېږي. زه خیال کوم چې دغه دلیل د دې لامل ګرځي چې موږ د خلکو په کورنۍ مسایلو کې دخالت وکړو، یا خبرې وسو راوړو، یا په حریم کې په اصطلاح ورنه وسو.
هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د خپلوانو او ګاونډیانو کور ته لیږي چې خبرې ورته راوړي، دا کار د کوچني په راتلونکي کې څومره بد اثر کولی شي؟
له بده مرغه چې ماشومان ډېر تاوان کوي. هغه ماشومان چې دغو کارو ته هڅول کېږي، دغه عادتونه پکې پاتې کېږي، هغوی ته له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له ټولنیز اړخه، له معنوي اړخه، له اخلاقي اړخه زیان رسیږي. له ذهني اړخه دا زیان ورته رسیږي چې دوی یو ډول مجبوره کېږي. دوی حس کوي چې زه باید خبرې راوړم، زه باید غوږ ونیسم، او په دې غوږ نیولو خبر راوړل کې کېدای سي ګیر سي. که گیر سو هلکی ټکول کی سپکی یو بده خبر ورته کی چغلیګر ورته لکی یاد والد خبر تو غنی ولا د سوال کی دا ول کی د سپک سی کی د تحقیر سی کی د بوقدی سی کی د سی ورته سی اتا کی د سو هلس دویم لاتفیار خیو ډول دای په ډار کې واقع کیږي نه ډاریږي چې د موږ پسې خبرې ونیسي مور مې څه وایي دا وایي زه باید خبرې راټولې کړم موږ ته دسته جوړه نیسي موږ ته قصه جوړه نیسي دا شیان ونیسي له ټولنیز اړخه هم دا یو بد یو رزیل حرکت ده یعنی یوه ټولنیزه رزیله ده هغه انسانان او افراد چې خلکو خبرو ته غوږ نیسي د خلکو کارونو ته غوږ نیسي خپل حریم نه مراتي هغه یو ډول اخلاقي اړخه له ټولنیز اړخه یو ډول هغه کیږي په اصطلاح هغه بد حرکت یا بد کار ته مخه کوي او هغې خواته له جسمي اړخه له اخلاقي اړخه دا یو بد اخلاقي ده یا بد حرکت ده بد کار ده ماشوم په دغو حوزو کې متاسفانه چون ډیر صدمه ویني آسیب پذیره ده تاوان ورته رسیږي
د ډبر کورنۍ ته باید تاسو مشوره څه وي
په لومړي قدم کې خو زه وایم چې دغه کورنۍ چې وړاندې مې یادونه وکړه دا کورنۍ باید هسته سي یعنی خاوند او میرمن او بچي دا باید جدا کورنۍ مور او پلار جدا کورنۍ د ورور کور جدای د عمه کور جدای د کاکا جو کور جدای دغه کورنۍ چې هر څومره سره لري کیږي دغه مسؤلیت پذیره او دغه ژوند بیلیږي او دغه چغلګری او همچشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي یعنی کورنۍ له منازعې نه له کشمکش له تزلزل وزي کله چې کورنۍ وزي په خپل صدا مشکل حل کیږي دویم هغه مرکزګریز او اجتماع طلبه کورنۍ باید حل سي او کار ورسره وسي د یو متخصص پایس په دویم قدم کې هغه ماشوم چې موږ که چا سره دښمني لرو رقابت لرو همچشمه لرو ماشوم باید ور دخیل نکو بل هغه ضررونه او هغه زیانونه هغه عواقب چې له دغو ستونزو پیدا کیږي ماشوم ته موږ ته کورنۍ ته ټولنې ته زموږ اړیکو ته زموږ روابطو ته زموږ خپلوۍ ته هغه باید مطالعه کړو او لاس ترې په سر شو بل زه پیشنهاد کوم چې رسنۍ مطبوعات په دغه برخه کې لا نور ډېر پروګرامونه ونیسي خپرونې ونیسي تر څو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه موارد خبرې انتقال سي او خلک له دغې ستونزې او دغې ربړې نه په یو شکل په یو ډول خلاص سي
قدرمنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیست الله مومل او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشي د لوبو له میدان په یو بل اونې خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چې تیر اونې مو په خوخي سره تیر کړی وي پروانه خبرونه کې د نن ورځې ورزشي خبرونو ترڅنګ اوري د افغانستان د باتوران دود د ملي لوبډلې دروزون کې سره د دغ سیالیو په اړه مو مرکه کړې ده
دا ورزش خو داسې ده چې د پدرینو ورزش ده چې مثلا د درینو فایټ لري هم
دغه شان به د سوکوهنی افغان لوبغاړي د شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات واوري
اوله مسابقه هم په هندستان هیواد کې لرله چې خپل کینیايي حریف ته وکول چې ما ته ورکړم او اخري مسابقه هم د روسیې په هیواد کې و چې و مې کول چې خپل روسي حریف ته ما ته ورکړم
آیا د بسکټبال لوبي سره بلدتیا لري پروانه خبرونه کې به په دې اړه هم معلومات درکړو د خبرونه چې اکرام الله اکرام جوړ کړي زه ناجیه صاحب یې درته وړاندې کوم په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورئ چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي
په ایران کې افغان کډوال لوبغاړی شاه محمود نبر د جاپان د 2020 کال اولمپیک سیالیو لپاره غوره شوی د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قلیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2020 کال اولمپیک سیالیو لپاره نن د غوراوي بهیر پیل شو په دغه بهیر کې لبیلا بل ولایتونو نه لوبغاړو ګډون کړی و چې بل اخره شاه محمود نبر وتوانید د لوبې په درې پړاوونو او 8.5 ثانیو وخت کې خپل سیالان مات کړي او د جاپان د 2020 کال اولمپیک سیالیو لپاره غوړسي په کابل کې د فوټبال خزینه ګول کیپرانو تمرینات پیل شول د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو خزینه ګول کیپرانو چې څو موده وړاندې د استعداد موندنې پروګرام لمخې غوړسوي دا مهال یې د لوب لپاره خپل تمرینات پیل کړل. د ښاغلي امینی په خبره په دې تمریناتو سره به دغه لوبغاړی وکړای سي راتلونکو فوټبال لوبو کې د ګول کیپرۍ ښې لاسته راوړنې ولري. او په ایټالیا کې د یوانتوس او انټر لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د کرونا ویروس له امله لغوه شوې. د نړیوال ورزشي ویبسایټونو د راپورونو له مخې په ایټالیا کې پرون یکشنبه هم د فوټبال د لیګ سیالۍ لغوه شوې او د دغه هیواد لومړي وزیر په راتلونکي اونۍ کې د یوانتوس او انټر ترمنځ د فوټبال د سیالیو د لغوه کېدو خبره وکړه. د دغو پاڼو د راپورونو له مخې د ایټالیا لومړي وزیر جوزپا کونتا ویلي چې فکر نه کوي په یوه اونۍ کې د دغې خطرناکې ناروغۍ د ویروس مخنیوی وکړای سي او احتمال یې شته چې ټولې ورزشي سیالۍ به لغوه سي.
یو وار بیا هرکلی. پوهیږئ چې باتوران دود کوم ډول لوبه ده؟ د دې سیالیو په اړه زما همکار اکرام الله اکرام د باتوران دود د ملي لوبډلې له روزونکي نعمت الله نوري سره مرکه کړي او په سر کې ترې د دغو سیالیو په اړه تخنیکي معلومات وغوښتي دي.
دا افغانستان ورزش ده نه باتوران دود د غزمنګ او تاسو د 15000 کال او تاریخي امغه نیکونه د لکه خوشحال خان خټک شو میرویس نیکه شو دغه تاریخي خلک دي چې دغه ورزش هغه تاریخ درلودو مونږ دغه تاریخ ته مخینه مونږ او کول شو دغه ورزش لکه د ملي پساته د افغانستان پساته د ورزش مر جوړ کړ.
کله دغه لوبي پاړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي یعنی هدف مې دا چې دغه لوبي پاړه تخنیکی معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
دا ورزش خود څه ده چې د پدرینو ورزش ده چې مثلا د درینو فایټ لري هم تیری کمان پکې شته غشلوب شي ورته وي هم ژوبلوب شته ده پکې چې چلوب ورته وي د تخنیکو د فورم د کانفو د تکواندو فورمونه هم لري او درینو فایټ لري مونږ لکه نیم واک پر واک و پراخ واک دغه لوب هم مونږ په دغه باتوراندو فتراسون کې درینو لوب هم لرو.
دغه ورزش په بهرنۍ لوبو کې مو برخه اخیستی؟
فلحال خو مونږ تر اوسه په دې نه دي توانېدلی چې مونږ خارجي سفر وکړو خو لیکن مونږ د دولت نه تقاضا هم دا لرو چې مونږ وکولای شو چې دولت مونږ سره همکاري وکړي چې مونږ خپل دغه بازیکنان یا دا فایټران مونږ د خارجي هیوادونو ته ولیږو.
ولی سیالۍ نشته که امکانات
مسابقات شته ځینې ستونزې په دې دولت کې هم شته ده چې مونږ ته توجه هم نه کوي او دوم خبره دا ده چې خپل تربیت بدني هم لږ ذره بودیجې نه ضعیف ده دولت ورته څه خاص توجه نه ده کړې د ورزشکارانو باندې او تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې زموږ ورزشکاران مثلا هغه ملي ټیم چې لوبیږي هغه زر افغانۍ یا 1200 افغانۍ د دې حاصریه ده نو تر اوسه پورې دولت نه دی توانېدلی چې دا زمونږ قهرمانان سپانسر کړي او زمونږ قهرمانان ته هغه سطح پورې ورسوي چې مونږ وکولی شو لکه بهرني وادونو سره مقابله وکړو.
نوري صاحب تاسو ویل چې ډېر وخت کېږي چې دا ورزش کوئ کېدای شي د خپل لوبیز ژوند یوه ښه خاطره راسره شریکه کړئ.
خاطره زمونږ همدغه ده چې مونږ افغانان یو دغه افغاني لوبه لرو او مونږ کولای شو چې دغه خپل افغاني لوبه په نړۍ په سطح خلکو باندې وپیژنو البته د دولت په همکارۍ سره.
باتوران دود د تیر او کمان لوبه ده؟
باتوران دود چې دا زمونږ د فایټ لوبه ده او تیر کمان چې ده د غشلوب چې ورته وي دغه د نړیوال لوبه ده چې په دغه اساسنامه کې یا دغه د باتوران دود په فطرسون کې په اساسنامه کې یو ځای لکه په کوم ورځ چې د باتوران دود فطرسون جوړ شوی او د ریاست جمهوري نه منظوري مونږ راوړی نو دا تیری کمان او باتوراندو دواړه د یو فطره سونده.
ډیر مننه. په دې ورزش کې لکوم ورزشي توکو نه ګټه اخیستل کیږي؟
وسایل خو زمونږ لکه د کیک بوکس او د فری فایټ غوندې هم د سکشي لرو هم محافظ د دندان ده هم مثلا دغه ځینې لباسونه دي لکه تکواندو کانفو کې شهاق لباسونه هم لري مونږ هم میدان لرو الحمدلله ښه پروګرامونه هم د ورزش په سطح لکه نړۍ په سطح چې کوم ورزشي لوبې دي هغه مونږ هم لرو لوبه لکه دغه لکه د کیک بوکس او د موتای فایټ غونډه هم فایټونه لري هم پرتاب لري هم په دې کې فورم شته ده هم لکه مونږ ورته غورځو چل وای هم داسې نیوکه شته لکه د فری فایټ غونډه چې بعضي فری فایټران یو څوک موږ گزارې مثلا خپل عریف نیسی او زموږ کې غورځي د سه آزاد لوبه ده.
او د روسي پښتنې په توګه فدراسیون ملکونو ستونزو او ننګونو سره مخ ده؟
ستونزو خو زیات دي خو اوس ما خو تاسو ته مخکې ارزو کوم چې زمونږ د واره توسه توجه په یو فدراسیون کې تر اوسه توجه لوبي سه خاص توجه نه لري نو دولت نه غوښتنه زموږ دا ده چې دغه فدراسیونو ته د توجه وکړي دغه رهبري بورد ته هم دولت چې موږ سره کوم جیبې کړي وو پوه شي هماغه خپل په جیب باندې ټینګښه وکړي چې موږ هوکولی شو چې هغه معاش یا څه ناچیزه معاش موږ ته باید تعین کړي چې موږ هوکولی شو چې خپل روزمره ژوند هم پرمخ ویسو.
د افغانستان د باتوران دود د ملي لوبډلې روزونکی نعمت الله نوري وو. اوس هم د سوک وهنې افغان لوبغاړی فیض الله اریوبی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه خبرې کوي.
فیض الله اریوبی هم یو تن د افغانستان ملي ټیم غړی او د 180 کیلو وزن قهرمان. ما تقریبا خپل تمرینونه په 1994 کال کې آغاز کړل په کمیټې ملي المپیک کې د استاد نثار قرضزاده او استاد قدیر سلطانی د لاس لاندې چې زه د بوکس ورزش ډیر شوقي وم او ما تقریبا 14 مسابقه داخل د افغانستان لرم چې هیڅ باخ نه لرم او څلور هم خارجي مسابقه چې درې بورد او یا باخت لرم. اوله مسابقه هم په هندستان هیواد کې لرله چې خپل کینیایي حریف ته وکړل چې ما ته ورکړم. اخري مسابقه هم د روسیې په هیواد کې وه چې ومه کول چې خپل روسیې حریف ته ما ته ورکړم او د طلا مډال خپل کړم. زموږ امکانات خو تقریبا تر اوسه پورې صفر دي، یعنی هیڅ امکانات نشته داخل د افغانستان چې ورزکار وکولی شي تر څو مخکې لاړ شي. د توجیک په لار کې زه خپل کورنۍ نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زه زما ملاتړ یې کړی تر څو خپلو تمرینو ته ادامه ورکړم او کمیټې ملي المپیک څخه خپل ګرانو استادانو څخه چې زه ډېر تشویق کړی یم تر څو زه وکولی شم دې ځای ته ځان راورسوم. زه تقریبا 15 کاله کېږي چې د ملي ټیم غړی یم، یعنی د ورزشکار د میاشتې معاش 1000 افغانۍ ده. یعنی هغه ورزشکار نشي کولی چې په 1000 افغانۍ باندې خپل مشکلاتونه حل کړي. او نور قرنطین نشته، زمونږ سفرونه کم دي، نور په افغانستان کې بیخي زمونږ امکانات بیخي صفر دي، کم دي. تقریبا درې میاشتې کېږي چې مونږ د نړیوال جام د جاپان سیالۍ ته چې کسب اوله سهمیه هم پردون هیواد کې شروع کېږي آمادګي نیسو. نو درې څلور ورځې بعد هم زمونږ حرکت ده چې انشاءالله تمرینونه مو کړي. په د ورځې دوه ټایمه تمرین کوم او د عربي او انګلیسي ژبو ته ادامه می ورکړی ده تر څو زده کړم او داسې نور کوم خاص چینل. ما پم ځوانانو ته ده چې راشي ورزش وکړي، د منفي کارو څخه ډډه وکړي او د یو الګو د اخلاق جامعه ته اوسیږي. نه تنها هغه که د بوکس ورزش وي، که هغه ار ورزش وي، تر څو راشي ورزش وکړي او د افغانستان د رنګ بیرغ په جهان کې په اعتزاز راولي.
ل ازادي رادیو نه د لوب ل میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
آیا د باسکټبال د لوب پاړه مو اوریدلې دي؟ د ورزش کله رمسته شو، څنګه تر سره کیږي او قوانین څه دي؟ اکرام الله اکرام په دې اړه معلومات درکوي.
باسکټبال د لومړي ځل لپاره په 1991 میلادي کال کې په امریکا کې د سرنګ فیلډ په نوم د پوهنتون د یو ورزشکار استاد جیمز نایسمیت لخوا رامنځته شوه. سمیت له ارا کانډایي وو خو امریکایي تابعیت درلود. دا لوبه هماغه وخت ډیر ژر نورو سیمو ته پراخه شوه او مینوالې پیدا کړل. په 1994 میلادي کال کې ورته په امریکا کې قوانین جوړ شول او د غشان په 1904 میلادي کال کې کله چې د اولمپیک دریمې سیالۍ تر سره کیدی د لوبه د امریکایانو لوري د مینوالو په وړاندې تر سره شو او وروسته تر دې اروپایي هیوادونو ته انتقال شو. په 1914 کال باسکټبال په آسیایي هیوادونو په ځانګړي ډول فلیپین، چین او روسیا کې دود شو او لوبغاړي پیدا شول او په 1922 کال کې د دې لوبې لپاره نړیوال فدراسیون هم جوړ شو. که څه هم په لومړیو کې دا لوبه د 500 کسانو ترمنځ کېده، یعنی 15 یوې خواته او د غشان 15 بلې خواته، خو وروسته په لوبغالي کې د لوبیدونکو لوبغاړو شمیر 100 ته راښکته کړل شو، یعنی 15 یوې خواته او 15 بلې خواته. خو هر لوبډله کولی شي چې ټول 12 لوبغاړي لوبغالي ته ښکته کړي چې 15 لوبه کوي او نوري احتیاطي لوبغاړي وي. د دې سیالۍ لپاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي چې لومړی او دوهم لوبڅار لوبغاله او لوبغاړي ساري، دریم لوبڅار چې منشي هم ورته ویل کیږي وخت قیدوي او دغه شان څلورم لوبڅار د دواړو لوبډلو نمرې جمع کوي.
د ځوانانو لپاره د لوبې ټول وخت 50 دقیقې وي چې 60 دقیقې یو میدان 60 دقیقې بل میدان او د غشان 10 دقیقې د تفریح لپاره خو که لوبه مساوي کیږي نو 10 دقیقې نور وخت هم ورکول کیږي تر څو د سیالۍ پایله معلومه شي. د باسکټبال د لوبغالي ګډواله باید تر 25 مترو کم نه وي او تر 25 مترو زیات نه وي. د غشان د میدان پلنواله د 14 نه تر 15 مترو منل شوی دی.
تاسو د باسکټبال د لوبو په اړه معلومات واوریدل. د خبرونه چې اکرام الله اکرام جوړ کړی و او ما ناجیه صفای درته وړاندې کړه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا ښه چاري.
ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسي ملاتړ